السلام علیکم احمد شبریم هر کله مو کوم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو افغانستان ته د زرګونو ټنو تعمیراتي او لوجستیکي موادو د انتقال لښمنې خبرو چې د بارک اوباما د ستراتیژي لمخې دا کار کیږي آیا د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي اغیزمنه ده په خبرونه کې به یې واوري خو سمدستي خبرونه لرو فرشته جلال زی اوروي
ایرو محترم و اوریدونکو په موکې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیسته د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کابل ښاروال صحي حالت شنه دی او دندې ته ادامه نسي ورکولی او په همدې دلیل په ضمانت له توقیفه خوشي سوی دی نن سهار په پکتیکا کې درنه چاودنه وسوه چې ګڼ شمېر کسان پکښې مړه او زخمیان دي شمالي کوریا وایي له امریکا سره همکاري ته تیاره ده او د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر عراق ته ورسېد پامکرید خبرونو تفصیل ته د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د کابل ښاروال صحي حالت شنه دی دندې ته ادامه نسي ورکولی او په همدې دلیل په ضمانت له توقیفه خوشي سوی دی البته د لوی څارنوالي لخوا ویل سوی دی چې کابل ښاروال به د جرمي دوسیې تر بشپړېدو په ضمانت خوشي وي او دوسیه یې تر څېړنې لاندې ده د کابل ښار یوې محکمې د پنجشنبې په ورځ توقیفه د ښاروال عبدالاحد صاحبي خوشي کېدل وغندل خو لوی څارنوالي وایي چې دای په ضمانت او د صحي مشکلاتو په اساس خوشي سوی او له هیواده ممنوع الخروج اعلان سوی دی د پکتیکا په مرکز شرنه کې نن سهار انتحاري حمله وشوه د پکتیکا والی عبدالقیوم کټوازی ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې ګڼ شمېر کسان مړه او زخمیان دي په وژل سوی او زخمیانو کې د ښاغلي کټوازی په وینا د پولیسو درې افسران او ملکی خلک دي دا انتحاری حمله لا ګڼې ګڼې په اړه کې سیمه کې سوي او مسولیت وسوالو طالبانو اخیسته په فرا کې د شتو په وړاندې د تشدد یو عامل کمزوري اقتصاد دی د خبره د فرا د شتو چارو رئیس لیلما صدیقی ازادي راډیو ته وکړه د زیاته کړچې په دی ولایت کې د شتو په وړاندې زور زیاتی ډیر دی او د شتو د ژوند د خراب حالت یو عمده دلیل د تعلیمي امکاناتو نشټوالی هم درس اقتصادي ستونزې دي په فرا کې د شتو په وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره شپاره سرځنې کمپاین پرم پای ته ورسید تکل سوی چې را روانه ونې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران د افغانستان د جګړې په اړه د کانګرس د غړو پښتنو ته ځوابونه وایي د افغانستان د جګړې لپاره د جمهور رئیس باراک اوباما د نوې ستراتیژي پر اساس په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته ډېر زره اضافي پوځیان لېږل کیږي په دې برخه کې د حکومت لګښت د کانګرس لخوا کنټرولېږي د امریکا د دفاع وزارت اټکل کوي چې د افغانستان پر پوځي ماموریت به لږ تر لږه 15 میلیارد ډالر مصرف شي د رپورټونو پر اساس د امریکا کانګرس د دې بودیجې په تصویب کې د شمالي کوریا چارواکي وایي له امریکا سره همکاري ته تیار دي او غواړي د خپل اتومي پروګرام په اړه له واشنگټن سره موجود اختلافات پای ته ورسوي د شمالي کوریا یوې دولتي خبري رسنۍ د بهرنیو چارو وزارت له قول لیکلي چې دغه هیواد له امریکا سره تفاهم ته رسېدلی چې د دوی د اتومي پروګرام په اړه د شپږو هیوادونو په منځګړیتوب ځنډول سوي خبرې بیا پیل سي د امریکایي استازو سره تر درې ورځو خبرو اترو وروسته د شمالي کوریا د واکمن کمونیست حکومت لومړنی عکس العمل معلوموي امریکا له شمالي کوریا څخه غوښتنه کړې چې د شپږو هیوادونو په هغو خبرو کې برخه واخلي چې هدف یې د اتومي وسلو کولو پر لارو چارو خبرې دي په دې مذاکرو کې دواړه کوریاګانې امریکا روسیا چین او جاپان شامل دي د امریکا د دفاع وزیر رابرت ګیټس عراق ته د سفر په دوهمه ورځ د دې هیواد له صدر اعظم نوري المالکی سره نن ولیدل د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر پرون د عراق له جمهور رئیس جلال طالبانی سره کتلی و رابرت ګیټس د پنجشنبې په ورځ عراق ته ورسید د دې سفر په مخ کې لږ تر لږه 130 تنه په عراق کې په پرله پسې چاودنو کې مړه او لسهاو نور زخمیان شول د عراق اسلامي دولت په نوم د وسلوالو یوې ډلې د دوه چاودنو مسؤلیت اخیستی دی د عراق حکومت نن د دې هیواد د تیلو د استخراج تاسیسات بولې ته وړاندې کړل دا په عراق کې د امریکا له حملې راهیسې دوهم وار دی چې د عراق حکومت خپل تیل مزایدې ته اجدي لږ تر لږه 45 سترې کمپنۍ به نن او سبا د عراق له شماله بیا تر جنوبي شهر بصرې د تیلو د استخراج پر تاسیساتو چنې ووهي په دې کې بېلابېل ستر غربي شرکتونه چینایي کمپنۍ او د هند د تیلو دولتي شرکت شامل دي. تر سعودي او ایران وروسته عراق په نړۍ کې د تیلو تر ټولو سترې ذخیرې لري چې لږ تر لږه 15 میلیارده بیرله اټکل سوي دي. دا هیواد په اقتصادي برخه او حکومتي چارو کې تر ډیره د تیلو پر عوایدو اتکا کوي. د عراق صدر اعظم نن د تیلو د سترو شرکتونو د رئیسانو غونډې ته چې د بغداد د تیلو په وزارت کې جوړه سوې وه وویل چې له وخت نه وخت به می چاودنو سره سره په عراق کې هیڅ ډول امنیتي پیښه د دوی کار نسي درولی. او اروپایي اتحادیه نن وویل چې که ایران له نړیوالې ټولنې سره له همکارۍ ډډه وکړي د ملګرو ملتو لخوا پر دې هیواد د اضافي بندیزونو له وضع کېدو سره موافقې ته تیاره ده. د اروپا د اتحادیه د وویشتو هیوادونو مشرانو په یوه اعلامیه کې چې په برکسل کې د دې تړون لخوا وړاندې سوې ده د ایران د لانجمن اتمي پروګرام په خاطر پر دې هیواد د ملګرو ملتو د امنیت شورا لخوا د تازه تعزیراتو له وضع کېدو ملاتړ ته تیاری څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 5 دایمي غړو امریکا، بریتانیا او فرانسه پر ایران د تازه بندیزونو د وضع کېدو جدي ملاتړ کوي. د اروپایي رهبرانو په اعلامیه کې ویل سوي په مداوم ډول نړیوالو مسؤلیتونو ته د ایران شاکول او له مذاکرو سره د دې هیواد څرګنده بی علاقګي واضح او جدي ځواب غواړي. زیات شمېر اروپایي هیوادونه پر ایران شک لري چې په پټه د اتمي وسلو د جوړولو هڅه کوي، خو د ایران حکومت دا ردوي.
دا آزادی رادیو ده. امریکا غواړي چې زرګونو ټنه تعمیراتي او لوجستیکي مواد افغانستان ته واستوي. دا پریکړه د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر د ستراتیژۍ په ارتباط شوې ده. آیا د امریکا نوې ستراتیژي د افغانستان ستونزې هوارولی شي؟ دا به هم په خپرونه کې واورئ. د افغانستان د ګوندونو په قانون کې موله بدلونه خبرو. د پکتیکا په مرکز کې چاودنې ګڼ ملکیان بشري او په بهرنیو مسایلو کې مو د ایران د اتمي وسلو موضوع تعقیب کړې ده چې فرانسې ایران ته ګواښ کړی. ازادي واورېدونکو پروګرام کې ستاسو راستوري پیغامونه خبرو. امریکا افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو لپاره تیاری پیل کړی او د هیواد ته د زرګونو ټنو تعمیراتي او لوجستیکي موادو د استولو هڅه کوي. د امریکا لوی درسیز مایک مولن وای چې افغانستان ته د لوجستیکي موادو لیږل تر عراق سخت دي، ځکه چې افغانستان په وچه کې ایسار هیواد دی. هغه هم در ازو ویل چې افغانستان د عراق په شان د اورګاډي پټلۍ او د سړکونو پراخه شبکه هم نه لري، خو له دې سره سره امریکایي انجینرانو په افغانستان کې په بیړه کار پیل کړی دی. په دې اړه د اډمیرال مولن د څرګندونو جزئیات اسمت څاروان وړاندې کوي.
د امریکا لوی درسیز وایي چې امریکایي انجینران او مهندسان په بیړه کار کوي چې افغانستان ته د لسګونو زرو نورو سرتیرو د لیږلو لپاره تیاری ونیسي. لوی درسیز مایک مولن په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل بحثونه پای ته رسېدلي، پریکړه شوې، اوس د عمل وخت راغلی دی. هغه همداراز وویل راتلونکې اونۍ به په سلګونو امریکایي سمندري پلي سرتیري له سلګونو ټنو اکمالاتي موادو سره هلمند ته رسېدلي وي. مولن وویل توپ زموږ په پښه کې دی، باید پر مخ بوسو. د همداراز ویل چې په راتلونکو څو میاشتو کې به 14,000 سمندري پلي سرتیري افغانستان ته واستول شي او د هغو لومړۍ 1,600 کسیزه قطعه راتلونکې اونۍ افغانستان ته رسی شي. دا سرتیری د افغانستان لپاره د ولسمشر باراک اوباما د نوې ستراتیژۍ او د 10,000 نورو سرتیرو د استولو په سلسله کې د هیواد ته لیږل کیږي. د امریکا د پوځ انجینران او مهندسان افغانستان ته د دغو 10,000 نویو سرتیرو د لیږلو لپاره په ترتیباتو بوخت دي، ځکه چې په افغانستان کې د دومره شمېر ځواکونو لپاره لوجستیکي امکانات په تیره بیا د استوګنې ځایونه نشته. د امریکا لوی درسیز مولن وویل چې په سلګونو امریکایي انجینران افغانستان ته روان دي چې هوایي ډګرونه پراخ کړي او لری پرتی اډې چمتو کړي او لوجستیکي مواد پکې ځای پر ځای کړي. د همداراز وویل چې په لسګونو زراټانه مواد چې د ژمي د تودولو وسایل، تعمیراتي مواد او نور اړتیا وړ شیان پکې شامل دي افغانستان ته لیږل کیږي. امریکا غواړي تر 2011 میلادي کال مخکې د امنیت ساتنې مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپاري. د امریکا ولسمشر ویلي چې امریکایي پوځیان به د 2011 میلادي کال په جولای میاشت کې له افغانستانه په تدریجي ډول وتل پیل کړي. پرون یو امریکایي پوځي چارواکی وویل موږ به کوشش وکړو افغان ځواکونه داسې وروزي چې ډیر ژر د امنیت ساتنې مسؤلیت په خپل لاس کې واخلي. د امریکا لوی درسیز امیرالبحر مایک مولن وایي دا کار به ګام په ګام د ولسوالیو په سطحه پیل شي. ځینو انتقاد کوونکو د اوباما لخوا د مهالویش پر ټاکلو انتقادونه کړي دي. افغان چارواکي تل د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې ټینګار کوي چې د بهرنیو پوځیانو له ملاتړ پرته وکړی شي په هیواد کې د امنیت ساتنې چارې سنبال کړي. مایک بولن دغه راز ویلي دي چې د اوباما د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته 14,000 پوځیانو ته قمانده ورکړی شوې چې افغانستان ته لاړ شي او خپل پوځي ماموریت پیل کړي.
په راپور کې مو د امریکا د لوی درستیز په وینا واوریدل چې امریکا افغانستان ته په زرګونو ټنه تعمیراتي او لوژستیکي مواد استوي. دا پریکړه د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر بارک اوباما د ستراتیژۍ له مخې شوې ده چې تیره اونۍ اعلان شوه او په کې ژمنه وشوه چې 1,500 نور امریکایي عسکر به افغانستان ته واستول شي. پر دې ستراتیژۍ نیویارک ټایمز ورځپاڼې نن یو تحلیلي مطلب خپور کړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژۍ په ارتباط د پاکستاني څیړونکي احمد رشید په قلم لیکل شوی تحلیل خپور کړی چې سرلیک دی: آیا پر ټاکل شوي ضرب العجل باور کیدی شي؟ په مطلب کې هغو نیمګړتیاو ته اشاره شوې چې د لیکوال په نظر د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې شته. تر ټولو مهمه موضوع چې په دې تحلیل کې یاده شوې د 1300 ضرب العجل دی چې ښاغلی اوباما په خپله نوې ستراتیژۍ کې په سیمه کې د بریالیتوب لپاره ټاکلی. د دې تحلیل جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي له درې میاشتې غور او څیړنو وروسته اعلان کړه. د دې پریکړې تر هغه ځایه چې په افغانستان او پاکستان کې د امریکا په اعتبار پورې اړه لري، په حقیقت کې اوبا نورې هم خړې کړې او په اروپا کې هم د ابهام یو حالت رامنځته کړ. ورځپاڼې لیکي د ناټو ډیر غړي هیوادونه د هغه ضرب العجل په اوریدو چې د په افغانستان کې د دندې د بشپړولو لپاره وټاکه حیران شول. مثلا برتانیې چې له امریکا وروسته په افغانستان کې تر ټولو زیات سرتیری لري وویل دا ضرب العجل به په افغانستان کې د دوی پر پوځي حضور اغیز ونه کړي. امریکایي چارواکو تیره اونۍ اروپا، افغانستان او پاکستان ته سفرونه وکړل څو د ولسمشر اوباما وینا تصحیح کړي او ټینګار وکړ چې په دې پلان کې بدلون راتلی شي. په افغانستان او پاکستان کې ډیر خلک دوه زړه دي. دوی له یوې خوا غواړي امریکایان ژر تر ژره له سیمې ووځي، خو له بلې خوا نه غواړي له تروریزم سره د جګړې جبهه بایلي، ځکه له دې سره د امریکا پراخې مرستې تړلې دي. د دې سیمې په وګړو کې له امریکایي ضد روحیې سره سره سیاسي مشران له دې ویریږي چې که امریکا مخ ترې واړوي هغه څه به پیښ شي چې په 1989 کال کې د پخواني شوروي له وتلو وروسته په افغانستان کې پیښ شول. تحلیل زیاتوي د دې ټول ابهام علت په خپل ولسمشر باراک اوباما دی، ځکه د باید پر خپل وینا ډیر نور فکر هم کړی وای څو د 13 میاشتې ضرب العجل مسله نور هم ښه واضح کړی وای. نیویارک ټایمز لیکي ښکاري چې د اوباما د وینا لیکوالانو د هغو کارپوهانو نظریات نه دي اخیستي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک سره کار کوي، او که داسې شوي وای هغو به ورته ویلي وای چې په سیمه کې د دې پلان عملي کول به کومې نیمګړتیاوې ولري. د جګړې په ډګر کې هم احمد رشید د دې ستراتیژۍ نیمګړتیاو ته اشاره کوي او لیکي په دې کې شک نشته چې د افغانستان په جنوبي او ختیځو سیمو کې د امریکایي ځواکونو له ځای پر ځای کولو سره به هغه سیمې چې د طالبانو په ولکه کې دي بیرته ونیول شي، خو دا ویره هم شته چې طالبان به د هیواد شمال او لویدیځ ته چې د ناټو غړي هیوادونه د پوځي عملیاتو په برخه کې محدودیتونه پکې لري په شا شي. لبلې خوا افغان ولسمشر حامد کرزی هم د دې پلان نیمګړتیا په ګوته کړې او ویلي دي ملي اردو او پولیس به تر راتلونکو 50 کلونو پورې د امنیتي چارو د مسؤلیت منلو ته چمتو نشي. احمد رشید زیاتوي ولسمشر اوباما دا هم نه دروښانه کړي چې په ملکی برخه کې د هڅو د زیاتولو نتیجې به دقیقا کومې وي. د احمد رشید په وینا ښاغلي اوباما د ملت جوړونې طرحه رد کړې ده، خو دا هغه څه دي چې افغانستان ډېره اړتیا ورته لري. او تر هر څه مهمه په افغانستان کې اقتصادي رغونه ده، څو پر بنسټ یې په مرستندویو مؤسسو کې د اوسنیو موقتي دندو پر ځای دایمي کارونه رامنځته شي. احمد رشید لیکي پاکستان لا هم تر ټولو لویه ستونزه ده، که څه هم د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ټولې هغه ویناوې کوي چې واشنگټن یې ترې غواړي، خو تر اوسه پاکستاني پوځ دا نه ده منلی چې په بلوچستان او صوبه سرحد کې د افغان طالبانو په مشرانو پسې ورشي. د احمد رشید تحلیل زیاتوي تر هغه چې امریکا په موازی ډول د کشمیر پر سر د پاکستان او هند د لانجې په کمولو کې مرسته ونه کړي، او تر هغه چې هند له پاکستان سره د سرحد په اوږدو کې خپل ځواکونه کم نه کړي، له پاکستانی پوځه تمه نه کیږي چې د طالبانو پر ضد اقدام وکړي. تحلیل په پای کې لیکي له اقتصاد نیولې د امریکا د کانګرس د بل کال تر انتخاباتو پورې د ولسمشر اوباما جدي کورنۍ ستونزې ټولو ته معلومې دي، خو احمد رشید وایي دا ټول د دې خبرې د یقیني کولو سبب کېدای شي چې امریکا او متحدان یې باید په راتلونکو 13 میاشتو کې بریالیتوب ترلاسه کړي او د سیمې ټول هیوادونه وهڅوي چې د دوی د هڅو ملاتړ وکړي.
د افغانستان لپاره مو د امریکا د ولسمشر د ستراتیژۍ په اړه د نیویارک ټایمز تحلیلي مطلب اورېده. وروسته په روانه خپرونه کې د دې ستراتیژۍ په ارتباط د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې د راډیو د یو شمېر اورېدونکو راستولې پیغامونه خپرو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان عدلی وزارت وایي چې ټول سیاسي ګوندونه باید تر شپږو میاشتو پورې په دې وزارت کې ثبت شي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د نوي قانون له مخې هر سیاسي ګوند ته پکار دي چې د جواز د اخیستلو لپاره لس زره غړي ولري. د یو شمېر سیاست پوهانو په نظر ښایي له دې قانون سره چې د ملي شورا لخوا تصویب او دا مهال نافذ دی، د سیاسي ګوندونو شمېر کم او پیاوړي او ملي سیاسي ګوندونه رامنځته شي. په دې اړه له کابل راپورټ لرو.
د افغانستان د عدلی وزارت وایي چې د نوي قانون له مخې باید ټول سیاسي ګوندونه له یو لړ بدلونونو سره بیا په دې وزارت کې ثبت او راجستر شي. د دې وزارت د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو د انسجام رئیس محمد ناصر حافظي د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل د دوی په غوښتنه د ملي شورا لخوا د احزابو په قانون کې یو لړ بدلونونه راغلي چې له مخې سیاسي ګوندونه مکلف دي چې خپل غړي زیات او په دې وزارت کې بیا ثبت شي. ښاغلی ناصری سرګند کړه چې له دې مخکې په وزارت کې لزګونه سیاسي ګوندونه ثبت شوي، خو د نوي قانون پر اساس تر اوسه یو سیاسي ګوند هم نه دی ثبت شوی.
قانون ودایي قسمت وضاحت داره، هر حزب سیاسي کې تا شش ماه
دیوی په دې برخه کې قانون وضاحت لري. هر سیاسي ګوند چې تر شپږو میاشتو پورې د لسو زرو کارتونو او تذکرو له کاپیو سره د دې وزارت ته رانشي او ځانونه ثبت نه کړي، د دې وزارت لخوا به یې جوازونه لغوه اعلان شي. تر دې وړاندې د عدلي له وزارت څخه یو سلو لسو سیاسي ګوندونو د فعالیت کولو جوازونه ترلاسه کړي، خو ویل کېږي چې ځینو ګوندونو یوازې په نوم جواز اخیستی او فعالیت نه لري. د عدلي وزارت د پخواني قانون له مخې د یو سیاسي ګوند د فعالیت لپاره د اوو سوو کسانو غړیتوب شرط و. خو د ولسی جرګې لخوا د نوي تصویب شوي قانون پر اساس چې د روان کال د سمبولې یا وګي په میاشت کې نافذ شو، هر سیاسي ګوند باید لس زره غړي ولري. د افغانستان د سراسري سیاسي ګوندونو د سازماندهي د کمیسیون رئیس انجینر محمد یونس فکور وایي چې ځینې سیاسي احزاب به ائتلاف وکړي او یو شمېر نور به د شرایطو د نه پوره کولو له امله له منځه ولاړ شي او په دې توګه به پیاوړي او ملي سیاسي ګوندونه رامنځته شي.
دا د مذهب، دین او قوم پر اساس جوړ شوي ګوندونه دي چې د اساسي قانون خلاف څه دي چې دا ګوندونه یو د بل سره یو ځای شي د مفکورو پر اساس. په هغه کې کندارۍ، جلال آبادۍ، بدخشانۍ او کندوزۍ راټول شي، ازبک، تاجک، هزاره د یو مفکورې او سیاسي پالیسۍ طرفداري، نه د قوم، ژبې او محل طرفدار. دغه عذاب چې د مخ جوړ شوی دي، د دې عذابو بررسي موسي.
ښاغلی فکور وویل چې ځینې سیاسي ګوندونه ملي ګټو ته نه بلکې شخصي ګټو ته لومړیتوب ورکوي او یو شمېر داسې سیاسي ګوندونه هم شته چې د ځینو شومو او ناسمو اهدافو لپاره چې د دې هیواد په زیان دي فعالیت لري. یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د سیاسي ګوندونو د نوي قانون له مخې ښایي چې په عدلي وزارت کې له پخوانه ثبت شوي سیاسي ګوندونه ټول ونه شي کولای بیا د فعالیت جواز ترلاسه کړي، ځکه چې د دوی په خبره ټول ثبت شوي سیاسي ګوندونه دا توان نه لري چې لس زره غړي ولري.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د جرمني دفاع وزیر نن په یوه نا اعلان شوي سفر کندوز ته روان شو چې په دې ولایت کې له ډېره جرمني پوځیانو سره وویني. هغه افغانستان ته تر روانېدو مخکې نن په برلین کې وویل چې د افغانستان جنگ یوازې له پوځي لارې نه شي ګټل کېدی. عصمت سروان رپورټ اوروي.
د جرمني دفاع وزیر کارل تیودر تو ګوتنبرګ نن افغانستان ته تر روانېدو مخکې وویل چې د افغانستان شخړه له پوځي لارې پای ته نشي رسېدی او باید د پرمختیایي چارو په برخه کې مرستې وشي. د جرمني دفاع وزیر نن افغانستان ته لاړ چې په دغه هیواد کې له خپلو پوځیانو سره وویني. د په داسې حال کې له افغانستان سره د پرمختیایي چارو په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه چې جرمني په دې غور کوي چې آیا افغانستان ته نور سرتیري ولېږي او کنه. جرمني حاضر ده په افغانستان کې څلور سوه سرتیري لري چې له امریکا او بریتانیا وروسته تر ټولو زیات پوځیان دي. د جرمني دفاع وزیر ګوتنبرګ د جرمني زی ډی اف تلویزیون ته وویل په افغانستان کې له پوځي لارې برای نشي ترلاسه کېدی. د زیاته کړه ناټو ځواکونو ته پکار ده چې افغانستان ته د پوځیانو د لېږلو پر ځای له دې هېواده د وتلو لپاره منطقي لار پیدا کړي. کارل تو ګوتنبرګ په دې باب له سویلو ډډه وکړه چې آیا جرمني به افغانستان ته د نورو سرتیرو د لېږلو په باب د امریکا غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. خو وی ویل چې لا هم په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو ته اړتیا ده چې له ملکیانو سره مرسته کوونکي وساتي او افغان امنیتي ځواکونه وروسي. د همداراز ویل چې نړیوال ځواکونه خپل سر په خطر کې اچوي چې پرمختیایي کارونه ترسره شي. په جرمنی کې د افغان ماموریت په باب هغه وخت شکونه او انتقادونه زیات شول چې د سپتمبر په میاشت کې د یو جرمنی قومندان په امر په کندوز کې پر دوو تشتول شویو ټانکرونو بمباري وشوه او په ترڅ کې ملکیان ووژل شول.
د پکتیکا په مرکز شرنه کې نن چاودنې تر شلو ډېر کسان وژلي او ټپیان کړي دي. سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې پېښې اکثر قربانیان ملکیان دي. په شرنه کې د شوي چاودنې په اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر رپورت لري.
د پکتیکا ولی عبدالقیوم کټوازی وایي دا پېښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې وزرمرګي برید کوونکي چې په ځان پورې چاودېدونکي مواد تړلي وو د شرنې ښار په مرکزي چوک کې له ګڼې ګوڼې څخه په یو ډک ځای کې پل ځان والوزاوه. د ول په دې پېښه کې د پولیسو د یوه سرتېري په ګډون درې ملکي وګړي مړه او د دوو سرتېرو په ګډون اتلس نور ټپیان شوي دي. کټوازی وویل د پېښې ټپیان دا مهال ملکي روغتون کې تر درملنې لاندې دي خو د څو تنو روغتیایي حالت نازک ښودل شوی دی. د ده په قول امنیتي ځواکونو د پېښې د عملونو په نیولو پسې جدي پلټنې پیل کړي خو تر دې دمه یې د پېښې سره په تړاو څوک نه دي نیولي. طالبانو د دې پېښې پړه په غاړه اخیستې. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان بولي رسنیو ته ویلي چې دا پېښه د دوی کسانو لخوا په یوه لسی ګډۍ کې د ځای پر ځای شوو چاودېدونکو موادو د چاودنې په پایله کې رامنځته شوي. دا ادعا کړې چې په دې پېښه کې څلور پولیسان مړه او د دوو ملکي وګړو په ګډون لس نور ټپیان شوي دي خو محلي چارواکي د طالبانو دا ادعا ناسمه بولي. بلخوا د پکتیکا ولایت د ولایتي شورا غړو هم د شرنې په ښار کې پر نننۍ خونړۍ پېښه چې په ترڅ کې ګڼ شمېر ملکي وګړي مړه او ټپیان شوي ژوره خواشیني وښوده او سرګرو ارګانونو یو غوښتل چې د دې پېښې عاملین د پیدا او په سخته سزا دې ورسوي. د لړکې د ولایتي شورا د غړو په استازیتوب د ولایتي شورا منشي جمعالدین ازادې راډیو ته داسې وویل د پکتیکا مرکز د شرنې په ښار کې د روسي پېښه په داسې حال کې رامنځته کېږي چې اخوا تېره شپه افغان ائتلاف ځواکونو د خوست د اسماعیل خیل په ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې دوه تنه مشکوک طالبان نیولي. د ائتلافي ځواکونو د مطبوعاتي څانګې مسؤل جګړن ګریګوري ازادې راډیو ته وویل چې په نیول شوو کسانو باندې چې دا مهال د ائتلافي ځواکونو په توقیف خانه کې ساتل کېږي دا تور دی چې په یاده ولسوالۍ کې په روسیو بمې چاودنو او وسلوالو حملو کې لاس درلود. خو د طالبانو سرچینو تر دې دمه د نیول شوو کسانو د هویت په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د نفتي موادو د بیو د لوړېدو اصلي علت د منځنۍ آسیا په ځینو هیوادونو کې ترانزیتي محدودیتونه او د نورم او استاندرد د ادارې لخوا هیواد ته د بې کیفیته تیلو په واردولو بندیزونه ګڼي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د اتاق عامل رئیس د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د نفتي موادو د بیو د ټیټولو لپاره هلې ځلې دوام لري. په عین حال کې هم خلک شکایت کوي چې په دې سوړ ژمي کې د نفتي او د سون د نورو موادو بیې ډېرې لوړې دي او غامې باید وخوړل شي. په دې اړه له کابله د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاق وایي چې په دې هیواد کې د نفتي موادو د بیو د راټیټولو لپاره خپل هلو ځلو ته زور ورکړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاق د عمل هیئت رئیس محمد قربان حقجو د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د هیواد په دننه او بهر کې ځینې عوامل شته چې په افغانستان کې د نفتي موادو بیې لوړې کړې دي. ښاغلي حقجو یو لړ پیشنهادونه مطرح کړل چې د هغه په خبره که افغان دولت او خصوصي سکتور یې عمل کړي په هیواد کې بعد د نفتي موادو بیې راټیټې شي.
د هر تنتیل 120 ډالر
په هر
ټن تیلو کې یو سلوشل ډالر مالیه او محصول اخیستل کیږي چې دا باید معاف شي. د ازبکستان له دولت سره باید په ډیپلوماتیک سطح تماس ونیول شي او قناعت ورکړل شي چې د ترانزیت په برخه کې خنډ جوړ نه کړي. بل څه چې ډیر مهم دی، هغه په بندرونو، ګمرکونو، لویو لارو او ښاروالیو کې د قانون په خلاف د پیسو اخیستل دي چې باید مخه ونیول شي.
محمد قربان حقجو وویل چې مخکې د افغانستان 10% تیل له ایران څخه په قاچاقي ډول واردېدل، خو اوس مهال په ایران کې د تیلو د بیې د لوړوالي له امله د پروسه درېدلې چې دا هم په هیواد کې د تیلو د بیې د لوړوالي یو علت دی. په عین حال کې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د نفتي موادو د ریاست سرپرست محمد آصف فروزان وایي چې د منځنۍ آسیا په ځینو هیوادونو کې د ترانزیتي خنډونو د لرې کولو په هدف د دغو هیوادونو له چارواکو سره خبرې شوې، خو لا تر اوسه هغوی په برخه کې عملی اقدام نه دی کړی. ښاغلی فروزان سرګند کړ چې په نګدی راتلونکي کې به په کابل کې په یو غونډه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو له چارواکو سره د ترانزیتي ستونزو د حل په اړه یو ځل بیا خبري وشي.
د ازبکستان په خاوره کې دوه نیمې او یا هم درې میاشتې واګونونه درول کیږي. موږ د بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزارتونو او له ډیپلوماتیکو لارو د دې ستونزې د هواري لپاره هڅې کړي. څو ورځې وروسته چې د ایکو غونډه د سوداګرۍ د وزیرانو په سطحه په کابل کې جوړیږي، یو ځل به بیا هم په منځنۍ آسیا کې د ترانزیت ستونزه تر بحث لاندې ونیول شي.
عام خلک هم د نفتي موادو د بیو د لوړوالي له امله شکایت کوي او وایي چې دولت باید په دې برخه کې چټک اقدام وکړي. د کابل ښار دوه وطن اوسیدونکو په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
د روزو نرخ تیل بسیار بالا رفته، فیلی در 52 افغانی شده، مردم با مشکل سر دچار است.
زه یو موټروان یم، موږ وایو چې ارزانی راشي، لږ ورځ تیل ارزان شي، خلک غریبان دي او واسي نه رسي.
په ژمی کې د نفتي او د سون د نورو موادو د بیو لوړیدل هغه ستونزه ده چې د افغانستان خلک هر کال ورسره مخامخ وي او د هوارولو غوښتنه کوي. مربوطه دولتي اورګانونو په وار وار ویلي چې په دې برخه کې لازمې هڅې کړي، خو لا تر اوسه دغه ستونزه نه ده حل شوې. اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د نفتي او د سون د نورو موادو زیرمه کول او د ضرورت په صورت کې بازار ته وړاندې کول به وکولای شي په دې هیواد کې د سون او نفتي وادو د بیو د لوړې دوه مخه ونیسي.
ستاسو لا پیغامونه نه
اوسنه اندره چې جمهور صاحب څخه او د نورو قومي مشرانو څخه دا دي چې دوی باید په یو ځای په یو اواز سره پر خارجي قواو باندې ځغ وکړي چې هغه له دې سره د ملي پولیسو او افغان ملي اردو سره چې سره مرسته وکړي.
د پکتیا ولایت د پټون ولسوالۍ د مقبلو تاریخي لو اوسیدونکو یم. روزی خان خبرې کوم. مو د کردې سیب نه دا وختنه ده چې کوم مجرمین دی هغه سزا ته ولکه او غنستان کې بو یو سړی پوت نشي، باید چې دا نولي مجرمین محکمې ته ولاشي.
د هلمند ولایت د نادالي ولسوالۍ قاری محمد شیرین حقانی پیغام دادی د ګرانو هیوادوالو څخه راځي په ګران افغانستان کې ملي یووالی اتحاد وکړو.
دا ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو د افغان پوځ د روزنې په ارتباط اوریدي. تازه راپورټونه د افغانستان او امریکا د پوځي چارواکو په وینا څرګندوي چې نن سبا ګڼ افغان ځوانان غواړي چې په افغان پوځ کې خدمت وکړي. په روانه خبرونه کې وروسته تاسو په کونړ کې د باجوړ د نویو مهاجرو لستونزو خبریږي، په بلوچستان کې د بلوچ بلتون غوښتونکو د یوې مسولې څرګندونې وړاندې کوو، دا به هم واوري چې ایران ته فرانسې خبرداری ورکړی دی. ازادي واوریدونکو پروګرام کې ستاسو پیغامونه موږ راټول کړي دي او دا پیغامونه تر ډیره د افغانستان په ارتباط د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه دي چې د ازادي راډیو اوریدونکو په دې ارتباط څه وایي. دا ستراتیژي تیر اونۍ د امریکا ولسمشر باراک اوباما وړاندې کړه او غوښتنه یې وکړه چې افغانستان ته 1500 نور عسکر واستوي.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
دا ساتي رادیو روانه خبرونه تر 5 بجو دوام کوي. البته لوی سر از مش خبرونه د سهار لوو د ماشم تر 2 بجو پورې دامل لري. په روانه خبرونه کې ملکه څنګه چې لتاسو سره شمنه وکړه، ازادي و اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ستراتیژي په ارتباط د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونې خبرو. د دې ستراتیژي په ارتباط مو پروانه خبرونه کې مخکې د نیویارک ټایمز رسمانه یو تحلیلي مطلب هم تاسو ته خپور کړ چې په هغه تحلیلي مطلب کې یو شمېر انتقادونه شوي وو چې ممکن د دې ستراتیژي عملی تطبیق ډیر اسانه نه وي. او البته دا راپورټ مهم درلو چې د امریکا متحده ایالاتو یو شمېر لوجستیکی مواد افغانستان ته انتقالوي څو دغه پوجانو لپاره زمينه مساعده شي چې روان کال افغانستان ته چپراتون کې کال کې افغانستان ته استوي. امریکا شمنه کړې ده چې ډیر سره نور اسکر افغانستان ته ولي شي او یو شمېر اروپایي هیوادونه هم ویلي دي چې افغانستان ته به نور اسکر واستو. خو اوس څلور بجې او دېرش دقیقې شوې د دې ساعت د خبرونو لنډیز له فرشتې جلال زی څخه اورو.
د جرمنی د دفاع وزیر کارل چودر څو ګوتنبرګ نن کندوز ته ولاړ او له هغه ځای لیدنه وکړه چې د سپتمبر په میاشت کې د جرمني قواوو د قومندان په امر په هوایي حمله کې ګڼ شمېر ملکي کسان مړه او زخمیان. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازی کای آی د وایي په افغانستان کې د خدمت د مودې له پای ته رسیدو سره نور د دې ماموریت د تمدید غوښتنه نه لري او د ملګرو ملتونو له عمومي منشي څخه غوښتنه کړې ده چې دغه ځای ته بل څوک وټاکي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کابل ښاروال صحي حالت شنه دی دندې ته ادامه نسي ورکولای او په همدې دلیل په ضمانت توقیف خوشستوي. نن د پکتیکا په مرکز شرنه کې په انتحاري حمله کې ګڼ شمېر کسان مړه او زخمیان شول. د پاکستان پولیس وایي 15 امریکایي مسلمانان نیولې چې شایي له تروریستانو سره ارتباط لري او په همدې تور شایي له پاکستانه اخراج شي. شمالي کوریا وایي له امریکا سره همکاري ته تیار ده او غواړي د خپل اتومي پروګرام په اړه له واشنگتن سره موجود اختلافات پای ته ورسوي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس عراق ته د سفر په دوهمه ورځ نن د هیواد له صدر اعظم نوري المالکی سره ولیدل. او د عراق حکومت نن د هیواد د تیلو د استخراج تاسیسات بولی ته وړاندې کړل. دا په عراق کې د امریکا له حملې راهیسې دوهم ور دی چې د دغه هیواد حکومت خپل تیل مزایده تجدید.
د کونړ دولتي چارواکي وایي له باجوړ او مومندو څخه تقریبا 450 کورنۍ کونړ ته کډه شوې دي چې له دغو کورنیو سره یو اندازه مرسته شوې خو د یخې هوا له زیاتېدو سره له مرستندویو ټولنو څخه غواړي چې له دوی سره مرستې زیاتې کړي. له کونړ مو د ازادي راډیو خبریال د دغو مهاجرو له مشکلاتو خبروي.
په کونړ کې د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو رئیس حاجی سردار خان ازادۍ راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د کوزی پښتونخوا په باجوړ او مومندو قبایلی سیمو کې د پاکستاني او دولتي سرتیرو او د سیمه ایزو وسلوالو طالبان ترمنځ د روانو جګړو او هلته د هوایي بمباری او لامل نږدې 450 کورنۍ کونړ ته په کډه کولو مجبوري شوې دي چې اوس مهال د کونړ په شیګل دانګام او وري ولسوالۍ کې د خپل دوستانو او خپلوانو سره د بې کوریش په ورځ تیروي. سردار خان وویل چې ټول مهاجرو کورنۍ سره یو اندازه د خوراکي او ژمنۍ موادو مرسته کړي.
400 او 300 کورنۍ بجوړي ورونه راغلي دي او د مهاجرینو د ادارې لخوا د انګلیسيار او د ډبلیو پی په مکه غنم دال غوړي مالګا او خیمه یو یو څلور کمپلې ګوتر پالونه یو د ګاز دبا یو د شتر موز او د اشپزخانې سامان دوی ته ورکړل شوی.
هغه وویل د کونړ پر زیاتو غرونو واورې پریوتي او هوا ډیره سړه شوي نو مرستندویو ټولنو ته پکار دي چې باید نوموړو بې کوره شوو خلکو سره پورا او هر ډول کومکونه وکړي.
او نور موږ امیدوارې چې ژمی سخت وي همدې چې د دوی سره ژمني کومکونه وکړي چې تر څو د دوی ژوند
دوی دپاره موږ پروګرام لرو که چېرته جنګونه دغه وو او دوی تلل خو ډېره ښه ده که نه تلل لکه تېر کال په شان به دوی ته کورونه هم جوړو.
له کومې ورځ څخه چې په باجوړ او د کوزي پښتونخوا په نورو سرحدي سیمو کې امنیتي حالات خراب شوي له هغې ورځ څخه د پاکستانیو فوزیانو او پولیسو لخوا هلته پرتو افغانانو او ځایي اوسیدونکو باندې ځمکه تنګه شوي او له هغې ځای څخه کډو کولو ته اړ شوي دي. حاجي سردار خان وویل کوم افغاني کډوال چې د پاکستان او کوزي پښتونخوا څخه راغلي د هغوی یو شمېر ته یې کورونه جوړ کړي او پاتو ته به هم ودان کړي.
او هغه ورونه چې د انسار د لارې راغلي دي هغوی سره موږ تقریبا د 410 کورنیو ته کورونه جوړ کړي دي چې همدا اوس کار په خلاصېدو دي او د ژمي په مکم د 100 کورنیو سره دا اوس د سروې حالت راغلی دی لګې دی په منطقو کې ګرځي حقدار خلک ګوري او هغوی سره به انشاءالله زر کومه کوشي دوه کوټې او یو کناره
دغه جوړو دغه ټول دغه د انیشیټ ډالر کې کومک
باجوړ څخه راغلی یو تن مهاجر هلته د روانو جګړو پاړه ازادي رادیو ته وویل
او د بمبار په وجه باندې مونږ راووتلو 1500 غنټه کلفی لګولې وا کتلارې زمونږ باندې د افغانستان زمونږ خاور د زمونږ پښتانه ورونه دي د زمونږ دولت تر زړینه بس خپل بچي او ځانونه پر سر باندې راړول چې د بمبار نه فنا شونې خپل تر تبې سیو کونی خو چې د بمبار نه ځان خلاص دلته موږ باندې عام تور بمبار شروع چې کوم ځای کې تماشومان او زنانه او بمبار شروع هغه په موږ باندې کوي چې کوم ځای کې تماشې تکیږي هغه ویلي
ل باجوړ کونړ ته ل نژدې 490 مهاجرو سره په سیمه کې د مسولو کسانو په وینا مرستې شوې دي خو د حواله سړي دو سره دغه مهاجر وایي چې د دوی ستونزې زیاتې شوې دي ل کونړ بیرته پاکستان ته اوړ د ورکو بلوچو په ملاتړ د پنځنبې د ورځې په مظاهره کې د عبدالودود رئیسانی مور وایي د پاکستان د سر اعظم ادعا بې ځای ده چې ګواکې د دوی ځینې خلک خوشي شوې دي هغه وایي د پاکستان د حکومت لخوا بلوڅو ته وړاندې شوي امتیازات نه مني بلکې د خپلو خلکو خپلواکي غواړي له هغې سره په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل خبرې کړې
دا
پیکج مر نه منظور مر مر ترات کړ مر نه غوړ پیکج نه غوړ مر مر دې مر ټول انسانان غوړ او مر آزاد بلوچستان غوړ دا پاکستان سره مر نه غړي په هیڅ صورت نه ور سره غړي 11 مہینه دوه مر دې لیرو لکه هندو چې دا وایي دا واشه لیري ته مر دوه لیري د پاکستان مر په زور باندې وته د شپه کال کې چې مر په زور ځان سره غټ کړو
آیا دا د ازادۍ مطالبه د پاکستان باندې ظلم دی کیا
پر مر باندې ظلم دی مر مرتوی تاسو دغه وکي تاسو مړه د حکومت مړه حکومت نه کوم مړه فن حکومت راي لکی مړه فن بلوچستان را آزاد کی مړه فن شایل وبشایل ډیر دی را باندې مړه بس مړه وڅ ډوډۍ خروز مړه آزاد کی بس
د بیلتون غشتونکو بلوڅو د یو مشر عبدالودود رئیسانی د مور څرګندونې مو اوریدي په وی خبرتیا پسې مو ایران ته د فرانسې له خبرداري خبرو
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګي پلار ده په دغه پوسټ باکس مېرو لیکونه راولېږي په کابل کې 41 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په کندوز کې 1 په خوست کې 1 په هرات کې 3 په مزار شریف کې 9 په پېښور کې 104 تیا
فرانسې د ملګرو ملتونو امنیت شورا لغړی وغوښتل چې په ایران باندې د نوی بندیزونو لګولو په لارو چارو دی غور وکړي او دا ځکه چې تهران مونږ شکرای ثابت کړي چې اټومي پروګرامي د سولې سو مقصدونو لپاره دی د فرانسې لدې دریس څخه د امنیت شورا دوه نورو دایمي غړیو بریتانیا او متحده ایالاتو ملاتړ کړی دی خو چین او روسیا چې په امنیت شورا کې د ویټو صلاحیت لري ټینګار کوي چې لا هم د ډیپلوماسۍ لار پرانیستل په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د څنګ رپورت جانقا علي کوزای اوروي
د تهران د هستوی پروګرام هلی په 2003 میلادي کال کې رابرسیره شوې او له هغه وخت راهیسې د امریکا متحده ایالات په ایران باندې د ملګرو ملتونو د بندیزونو لګولو هلې ځلې کوي خو د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بل دایمي غړي هیواد فرانسې په تهران باندې د نوو اقتصادي بندیزونو لګولو غږ وکړ په ملګرو ملتونو کې د فرانسې استازي ګیرارد اروات خبريالانو ته وویل چې د خبرو وخت نور تیر شوی دی د ویل
وی وانت ټو سولف دیس ایشو But again,
موږ غواړو چې دا مسله حل کړو خو دوه اړخیزه پالیسی پر مخ بیایو لایوي خو د خبرو په لوي کې وو خو بل لوري پر ایران باندې فشارونه اچو او فکر کوو چې د فشار د زیاتولو وخت دی فرانسې د نتیجې ته رسیدلې چې پر ایران باندې باید فشار زیات شي
د ملګرو ملتونو امنیت شورا له غونډې وروسته په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوزان رایس خبریالانو ته وویل ایران لا هم د انتخاب فرصت لري.
هغوی چې د بندیزونو او فشار لاندې دي د ځان د خلاصون توان او فرصت هم لري. دوی باید له فرصت څخه ګټه واخلي او په دې کار کې انتخاب له ایران سره دی. وخت لنډ دی خو موږ تر اوسه د ایران لخوا کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی چې زموږ په فکر دا به د ایران نړیوالې سولې او امنیت په ګټه وي. که چیرې ځواب ترلاسه نه کړو نو موږ به په لنډ وخت کې بیرته د امنیت شورا ته راسو او که اړتیا یې ولیدل سي نو د نورو بندیزونو په اړه به خبرې وکړو.
رایس یو ځل بیا د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما مخکنی دریځ تایید کړ چې وای ایران د روان کال تر پایه پورې وخت لري چې د خپل هستوي پروګرام سپیناوی وکړي.
د ازادي رادیو د دې سات د خبرونه په پیل کې مو د نیویارک ټایمز ورسپانې د یوې مقالې جزئیات خبر کړل چې پکې شک څرګند شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو نوې ستراتیژي هو به تطبیق شي. افغانان په دې اړه څه وایي؟ د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام کې اورو چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکو په اوسنی پروگرام کې د افغانستان په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژي خبرې کیږي چې د آزادی رادیو غنو اوریدونکو په اړه خپل نظرونه را لېږلي او تبصری کړي دي. زه سلیم احمد سلیم او په اوسنی پروگرام کې به د دې موضوع ترڅنګ د ځینو کارپوهانو له نظرونو هم خبر سي چې د افغانستان په اړه د امریکا دغه نوې ستراتیژي څومره موثره بولي. نور مسایل هم سیړو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د قوس پر یو لسمه په نیویارک کې د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړه. د دې ستراتیژي په اړه د ازادي رادیو په خبرونو کې بیلابیل تحلیلونه وسول او د دې وینا ټول متن هم څو ځله خپور شو چې په عین وخت کې د ازادي اوریدونکو پروګرام په پیغام ثبتونکو ماشين کې هم غنو اوریدونکو د دې نوې ستراتیژي په اړه خپل پیغامونه ثبت کړي. ځینې اوریدونکو فکر کوي د دې ستراتیژي لمخه چې امریکا غواړي افغانستان ته 10,000 اضافي پوځیان راولېږي شاید مثبت ګام نه وي. ځینې نور اوریدونکو بیا وایي د افغان ځواکونو روزنه ته پام وسی او ځینې نور بیا د دې ستراتیژي هرکلی کوي. ځینې دغه پیغامونه به په کډه باورو.
اوباما وایي چې افغانستان ته نور عسکر را لېږم چې ټول عسکر راولې هم کامیاب به نه شي. ته دا سوچ نه کړې چې نه کاله وسول چې له طالبانو سره جنګیږي او ورځ په ورځ طالبان غالب کیږي.
افغانستان ته والله دا خو ډیر زره لګی چې ډیر سلا کولی کی د کامیاب نشي په افغانستان کې او کرجی صاحب ډیر سخت ور تھا کې هر کله یو ک رحمان بابا یو بایتا وکاله رمن رحمان کله کری د جهان یک تنهایه.
سوال مې دا دی چې وز دوی د اسامه بن لادن په سیګر دی درې زره کسانې وژلي ته خو دا ځواب یې رام خام خان شرک سلی محمد صلی الله صاحب موږ د بیگونه خوارش یو لک سان مرسو په حساب دی په اسامه په سیګر دی نو موږ د بیگونه خلک چې مری دا وس موږ په بارکو با ما په سیګر زو په بش په سیګر زو موږ مسول کمی دی دا موږ د مسولیت جواب به خام خام ته بارکو با ما راکړي.
اگر د اوباما د نوې ستراتیژي په اړه دا د ځدا سرتر سره ناکام ستراتیژي ده. دا چې ډېر ستراتیژان د افغانستان کې سویس په ډېرو عسکرو باندې د افغانستان مصالحت کېدای شوی نو روسانو به اوس هم په افغانستان کې حکومت کاوه. د سولې په اړه چې حامد کرزی وایي چې موږ طالبانو سره د سولې خبرې کوو د هغه د ملل متحد په اجازه باندې نو د او د طالبانو یو اساسي شرط دا ده چې باید افغانستان نه امریکانو ووځي. په داسې حال کې چې هغوی نور عسکر رالېږي او کرزی د متحد په اجازه باندې طالبانو سره خبرې کول غواړي دوی په دې اړه باندې څومره د سولې امید پیدا کېدای شي او څومره کېدای شي.
ناصر افغان یم د پښ انتخاب اوباما چې کومه پرېکړه کړې ده نو دا چې د عسکرو باندې افغانان نه ارامېږي. افغانان څه باید د ارامې لارې سره کار واخلي د سولې لارې سره. پښتو په لاس سره دنګ باندې وایي کار نه واشي او تذکر باندې هیڅ خو هم نشي کولی. که چېرې تذکر دلاري اوباما د افغانانو څخه کار اخلي نو د دې پلار بیا د ویتنام د جګړې کوم مخاطره چې هغه بیا د پزین کې خپل راوګرځوي.
دا د باراک اوباما استراتیژي چې زوندا به ګټمن نه یې افغانستان کې دا به هغه څه شکست سوخه لکه د شوروي نیروچ کسر افغانستان کې و خوړی.
زه عبدالفتاح منصور د بلوچستان مرکز کوټه کښلافه سپانسر په تماس کې یم. د باراک اوباما په ځوان چې د خپل ځوان د افغانستان او بیسو سلام ست پیغام خامہ خاص
خاموات لري او د ننګرهار ولایت دی سارا چې زرجی نو سوالي نه غواړم نو کدی کی خواب واخشته چې بار په دره شو باندې بمباری وشله افغانان بار په دره شو یو څو سرمایداران یې چې هغه په میلیارډونو ډالر واخشته او خارج ته وتښتېدل او څو سم دوی ته دی ورته یا فارن والا نه دی دی یا په خوانه فارن والا کوم خلاص شو او خلصه هم دې کریسې دې پوښتنه ولکله او امریکایانو چې په صاحب به ختم شي نو غواړم چې خدای پاک په افغانستان کې امن راولي او جنگ او جګړه ختم شي او ورورولي راشي. زه غواړم چې دا د امریکا د منځ د داخلي کورنیو شاو چې وری ډیر ګوتې وایي کله به انتخابات کې درغلي د اروپایان د امریکایان ناوړه حرکت کوي او دا ناوړه حرکت کوي او دا هغه کې کار نه کوي زموږ په کورنیو شاو چې وری ګوتې وایي دا قوا چې تاسو دیږي او څنګه چې قوا زیاته کوي افغانان څنګه او نورم زیاتېږي او تاسو د زموږ مسلمانانو ورونو ته وایي تورستان وایي دا خو مسلمانان دي.
د دې نوې ستراتیژي په اړه مې د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي استاد او سیاسي څېړونکي ودیر صافه یو پوښتنه په افغانستان باندې هیواد کې به دغه پلان کار ورکړي او کڅنګ
افغانستان پس له بند کانفرنس نه د غربي نړۍ د عسکرو قربانه خاوره ده قوتونه خصوصا هغه جهانی لوی دویم پخته په یو وخت شوروي اتحاد بلل کېده هغه اوس هم په غوان کې پروت دی موږ غواړو چې د غوي هغه ستراتیژیک ګټې او ملي منافع د غربي وادو د اهداف او ملي منافع قرباني شي. که پاکستان کې وضع خرابي د لوجستیکو لارو نه د مرستو رسولو غربي وادو عسکرو ته اهمیت لري د روسیې لاره او هم د منځنی ایشیا چې تر اوسه پورې د کامنویلت یا مشترک المنافع وادو د شوروي پخواني شوروي غړي دي هم د ماسکاو نه هدایت اخلي بدون دې چې ماسکاو بیجنګ هند پاکستان خصوصا دا هیوادونه مشترک یا امانی ور سره ایجاد نشي یوازې د افغانستان او پاکستان موضوع الاول په دې نامه چې بین المللي تروریزم د ختمو فکر کوم چې ډېر امکان به ونه لري.
بله سپای صاحب ځینې امریکایي چارواکي وایي کله چې دوی په عراق کې خپل پوځیان زیات کړل په دغه هیواد کې خشونت یا تاوتریخوالی کم سو. ساس په نظر دغه تجربه به په افغانستان کې کار وکړي؟
فکر نه کوم. ول چې په عراق بل هیواد دی افغانستان بل هیواد دی په عراق کې یو اقلیت د سنی حکومت کوو هغه عسکر زیات کړل هغه اکثریت د شیا چې خوښ و د دغه حالت نه د عسکرو سره مرسته وکړه او شاید وضع نورمال کېدو خواته بیولي وي اما افغانستان کې برعکس و یو اکثریت قدرت و دوی راغلل اقلیتونو له منځه بوتل او نه یوازې له منځه بوتل بلکې هغه کلو بانډو او ولایتونو ته توقعاتو شول او هلته په خپلو کورو کې هم پرېنو خودل او همدا د عراق جګړې ته تګ د امریکا وه چې افغانستان کې القاعده او د هغو ملګري یې بیا اورګنایز کړل او سازمان یې ورته ورکړل او جنګ یې دلته بیا ګرم کړ. نو افغانستان د جغرافیایي د لحاظه هم دشته نه ده، دا غرایي هیواد دی خصوصا هغه منطقو کې چې غربي هیوادونه جنګیږي د القاعده په نامه ډیورن لاین په سر باندې دلته که په میلیونونه عسکر هم راوستل شي په دې 2600 کیلومتر د چترال نه تر بلوچستان پورې دا ښکاري هم نه چې څومره عسکر دي.
بله سپای صاحب، له یوې خوا امریکا غواړي چې افغانستان ته تقریبا 10,000 پوځیان راولېږي، بلې خوا ته امریکا وایي چې دوی به تل په افغانستان کې نوی چې د افغان حکومت مرسته وکړي. ستاسو په نظر دغه څرګندونې څه معنی لري او دغه اقدام څه معنی لرلی شي؟
یو قوت چې موجوده وي خصوصا که هغه قوه ډېره موافقه او بریالی هم نه وی او په خوشاله نشي وتلای نو هغه د وېسلو د پاره هم یو بل قوت لازم ده چې زمينه او تمسایده شي تر څو هغه صحیح سلامت وځي د خارجي دو پالیسی ده د اوباما او هم دا خبره ده چې دا قوت رالیږي قسمت دی اعظم یا سم نیمایی د افغان عسکرو د ټریننګ لپاره رالیږي چې دوی غواړي په سری صورت سره هر څومره زر کولی شي افغان عسکر وروزي تر څو د خپل مسؤلیت د امنیت هم په خپل لاس کې واخلي. او دا یې ورسره ویلي دي چې افغانستان د امریکا دایمي استوګنځای نه دی.
په دې نوې ستراتیژۍ کې د افغان ځواکونو پر روزنې ډېر ټینګار شوی او یادونه شوې چې امریکایي پوځیان به د 2011 میلادي کال په جولای میاشت کې له افغانستانه هغه وخت په وتلو پیل کوي چې په افغانستان کې حالات اطمینانی سي او افغان امنیتي ځواکونه وکولی سي د خپل هیواد امنیت په خپله وساتي. افغان امنیتي چارواکو د امریکا د دې نوې ستراتیژۍ هرکلی کړی خو په ځینو مواردو کې یې وړاندیزونه هم کړي دي. په دې نوې ستراتیژۍ کې د پاکستان په اړه هم خبرې سوي دي. ځینې برخې به یې په لنډو کې له جناقه الکوزي څخه واورو.
رئیس باراک اوباما اعلان وکړ چې افغانستان ته به نور 10,000 عسکر واستوي او دا پلان یې د پاکستان او واشنگتن له شراکت سره تړلی دی. جمهور رئیس اوباما وویل موږ باید دې اصل ته په پام چې په افغانستان کې زموږ بری له پاکستان سره زموږ په شراکت پورې مربوط دی عمل وکړو. جمهور رئیس اوباما په خپل وینا کې چې په ژوندۍ توګه خبرېده د بنسټ پالنې د ماتولو په کار کې له پاکستان سره د امریکا اغیزمن شراکت، افغانستان ته د نورو پوځیانو او ملکی کسانو استول د دریو مهمو او اساسي عناصرو په توګه یاد کړل. جمهور رئیس اوباما وویل موږ د دې لپاره په افغانستان کې یو چې په دې هیواد کې یو ځل بیا د سرطان د ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسو، خو دې سرطان دغه راز د پاکستان په سرحدي سیمو کې هم ریښې غځولې دي. دول د همدې مقصد لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې چې د پولي دواړو خواو ته کار ورکړي. جمهور رئیس اوباما وویل په تیر وخت کې په پاکستان کې ځینو کسانو داسې استدلال کاوه چې د بنسټپالنې په ضد جګړه د دوی جګړه نه ده او غوره به دا وي چې پاکستان په دې جګړې کې زیاته ونډه ونه لري او له هغو کسانو سره چې شخړې رامنځته کوي یو ډول جوړجاړی باید وشي. خو په دې وروستیو کلونو کې چې له کراچۍ څخه تر اسلام آباده پورې بېګنا انسانان ووژل شول څرګنده شو چې دا د پاکستان خلک دي چې له هر چا زیات د بنسټپالنې له خطر سره مخامخ دي. په دې اړه د خلکو نظرونه بدل شوي دي. جمهور رئیس اوباما افغانستان ته د عسکرو د استولو په اړه وویل
The 30,000 additional troops that I'm announcing tonight will deploy in the first part of 2010.
نن شپه چې د کومو دیشو زرو نورو عسکرو د استولو خبره کوم د 2010 کال په لومړۍ نیمایي کې به افغانستان ته واستول شي تر څو وسلوال په نخه کړي او د مهمو ځایونو د اوسیدونکو امنیت وساتي. دوی به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې توان زیات کړي او له هغو سره به په ګډه کار کوي تر څو افغانان وکړای شي چې په خپله په دې جګړې کې شامل شي. له دې امله چې دا یوه نړیواله هڅه ده غواړم زموږ متحدین له موږ سره په دې کار کې مرسته وکړي. ځینو افغانستان ته د نورو عسکرو استول پیل کړي او موږ ډاډمن یو چې په راتلونکو روزو کې به دا همکاري نور هم زیات شي. زموږ دوستان له موږ سره په ګډه په افغانستان کې جنگیدلي ویني توې کړي او تلفات یې ورکړي دي. نن موږ باید یو بل تلاسونه ورکړو چې دا جګړه په بری سره پای ته ورسوو او دا ځکه چې یوازې د ناتو د اعتبار مسله مطرح نه ده بلکې د ټولې نړۍ د امنیت مسله هم مطرح ده.
سپینې ماڼۍ د ولسمشر باراک اوباما د دې نوې ستراتیژۍ ځینې مهمې برخې په پښتو، دری، عربي او اردو ژبو هم ترجمه کړې دي.
موږ ستاسو د ملک په اشغالولو کې هیڅ ګټه نه لرو. موږ به د افغانستان د حکومت د هغو هلو ځلو ملاتړ وکړو چې د هغو طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پیل کړي چې تشدد وغندي او د خپلو خلکو
د پوځي ستراتیژۍ د نتایجو او تاثیراتو په اړه اوس څه ویل تر وخت مخکې خبره ده، خو موږ به د ازادۍ او اورېدونکو پروګرام له لارې دغه موضوع نور هم تعقیب کړو. د پروګرام په دې برخه کې ځینې پیغامونه له تبصرې پرته خبرو.
ستاسو لا پیغامونه نه
تیاری ما مخترم محمد کرزی تا اول نور و لورپوری و شاهیل ادا چی دا حمده دمو سخبانگی
او تو خپلو کورونو که بخام من اخپلو اول آزونو دی خدو سر که کلا دوی او سی زنو بی پل ارزا کی هم دا سی بکفر معنی یو دی مجاهدت هم زیور بانده و که پرسور دا گودا بیان دی ملک نو تتیش بانده او
السلام علیکم زه کریم. خبره دا ده چې سیاست مداران چې کوم په غږیږي سیاست مداران د خپل سیاست نه ډېر لرې لرې روان دي. په افغانستان کې مقصد دا ده چې 80,000 ملي پولیس 80,000 ملي اردو دا کفایت کړي په یوه شرط چې قانون تطبیق کړي. قانون د افغانستان د هر څه شي دپاره دوا ده درو دي که شریعت وي شریعت ته وژري کړي که قانون وي قانون په قانون دلور شي. افغانستان خلک نه په قانون کې او نه په شریعت ځکه ته نبره کدو.
الو زه سید حمیدرادی احمد خیلو دی مشکل نه مخاطبم. تاسو که د افغانستان زوړ غوښ نه خلک نو دا څه کار زموږ کې چې د ملل متحد په نظر کې لوم دی د سعودي عرب د اسلامي حکومت او هغه د روز سر پرې چې د افغانستان هم زی بالکل مل محمد عمر کړو اعتماد خبرو شو کې
د ازادي او اوریدونکو پروګرام نیوالو کچیر تاسو په خپل سیمه کې کوم جدي ستونزه لرئ د ازادي رادیو د انټرنیټ پاڼې لاري ایمیل راولېږئ لیکونه راته ولیکئ او خپل پیغامونه راته ثبت کړئ. د خپل ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه اوتومات شمیرې ته زنګ راووهئ. موږ به خامخا تاسو جدي ستونزې له چارواکو سره شریکوو. د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره مو ده 00 420 21 25. شمیره بیا تکراروم 00 420 21 25. تر بل پروګراممو زه سلیم احمد صالح پر خدای سپارم. ښه ژوند.
بسم الله قدم را واخلا شایستنا بکی